یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته په لاره دی او په کابل کې ټینګار وکړ چې له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان پر مسئله جدي خبرې وکړي. ولسمشر غنی بیا له هندي چارواکو سره په نوي ډلي کې کتلی دي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په ستراتیژیک مشارکت خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي چې د برما له هغو پوځي جزوتامونو او افسرانو سره چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي. د امریکا لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې امریکایي ځواکونه به په نایجیر کې امریکایي سرتیرو ته د اوښتو وروستیو تلفاتو سره سره په دې هیواد کې پاتې شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په ستراتیژیک مشارکت خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر غنی هند ته په رسیدو له سوشما سواراج سره وکتل. په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر غنی او د بهرنیو چارو وزیر سواراج د اقتصادي همکاریو په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ییز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی نن په یو ورځني سفر هند ته ولاړ او وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره همګوري. نن سهار د نیو دیلی پوځي هوایي ډګر ته په رسیدو د هند دفاع په چارو کې د دولت وزیر او یو شمیر هندي چارواکو او افغان ډیپلوماټانو د افغان ولسمشر هرکلی وکړ. له ښاغلي غنی سره په دې یو ورځني سفر کې بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانونو وزیر ملتیا کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې له دې چې هند ته ولاړ شي تیر ماښام په ارکل یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله من دی چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر او دغه راز هند ته د ولسمشر د سفر په اړه هم خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته شي تر څو له سیاسي ستونزو د وتلو یوه لاره پیدا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. ټیلرسن پرون افغانستان ته ولاړه او بیا یې خبریالانو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسېدو پلویان دي. موږ غواړو چې له هغو کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر کوي. هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته، خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد څخه لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان نه د عراق پر لور لاړ او ټاکل شوی چې نن هم اسلام آباد ته ولاړ شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د میانمار یا پخوانی برما له هغو پوځي جزوتامونو او افسرانو سره چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي. د دې هیواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره دغه راز پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نور د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په اضافي اقداماتو کې د متحدو ایالتونو د ګلوبال ماګنیتسکي د قانون په چوکاټ کې نور بندیزونه هم په پام کې نیول کیږي چې پر هغو چارواکو به لګول کیږي چې واشنگټن یې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن بولي. د برما په راخین ایالت کې د شخړو له امله له څلورو لکو زیات روهنګیا مسلمانان کډه کولو ته اړ شوي چې اکثره یې بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهنګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتېدلي دي بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسون ډول ترسره شي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګراندي پرون خبرلانو ته وویل چې په جنیوا کې په روان کنفرانس کې باید له روهنګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو ژمنې وشي. په وروستیو کې اوریدل کیږي چې بنگلاديش او میانمار د هغو روهنګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنگلاديش ته تښتېدلي دي. هغوی باید داوطلبانه با عزت او په امن کې ستانه شي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي چې د هغو روهنګیا مسلمانانو شمیر کم شوی چې له میانمار د بنگلاديش پر خوا تښتي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې امریکایي ځواکونه به په نیجر کې امریکایي سرتیرو ته د اوښتو وروستیو تلفاتو سره سره پاتې شي او د دې هیواد د ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د روان میلادي میاشتې په پیل کې څلور امریکایي سرتیري په یوه کمین کې د سخدریزو وسلوالو لخوا ووژل شول. د امریکا د پوځ لوی درسیز جوزف دانفورد د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نیجر کې چې د اسلامي دولت ډلې او نورو سخدریزو په وړاندې مبارزې هڅه کوي نیت لرو چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو. هغه وویل په دې هیواد کې تر 300 امریکایي ځواکونه حضور لري چې د نیجر پوځ ته د روزنې او ملاتړ په برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته په لار دی او نوموړي په کابل کې ژمنه کړې وه چې پاکستاني چارواکو سره به دا ځل جدي خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو پخوانی امنیت قومندان محکوم کړی دی او دغه راز هند ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع هم تعقیبوو. دغه راز د خپرونې په جریان کې د قانون او پټرولم وزارت د دې اعلان څخه خبري کوي. د قانون د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې له مخې د دې سکتور شفافیت حتمی کیږي.
یو تی دا قراردادونه زمونږ په درې ټکو کې په مشکلات لري، لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکي مشکلات دي، دا باید حل شي.
او د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوړ نورو خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن اسلام آباد ته پر لار دی او تمه ده چې له پاکستانی چارواکو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو خېګنه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. خو نن یو پاکستانی چارواکي ویلي پاکستان ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. احمد تکل سره په سټوډیو کې د پدېړه نور جزئیات لري.
مننه مراد صاحب. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او له خپل ساری خواجه آصف سره وګوري. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې به په قبایلی سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه جدي خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستانی چارواکي ویلي اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. جرمني خبري آژانس د دې چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې وایي پاکستانی چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې لا زیاته مرسته کولای شي. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل له پاکستان سره اړیکې په دې پورې مشروط دي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو په برخه کې څومره همکاري کوي. ټیلرسن زیاته کړه واشنگټن پر پاکستان شرط ایښی دی چې وسلوال طالبان د کابل له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي او زیاته کړه چې حکومت به د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د عملي کولو په برخه کې له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. په پام کې د ټیلرسن بنن له اسلام آباد دروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي او سبب د بهرنیو چارو له وزیر سشما سوراج سره وګوري. ټیلرسن پرون په کابل کې همدارز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې په سیمه پورې نه دي محدود، بلکې ستراتیژیک اهمیت لري او زیاته کړه چې له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به لنوی دیلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن اسلام آباد ته پر لاره دی او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي. ټلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښېګڼه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. بل لور ته د افغانستان ولسمشر هند ته رسېدلی دی او دلته د هندي مقاماتو سره خبرې پیل کړي دي. دا چې ولسمشر غني دغلته له چا چا سره کتلي او تر اوسه پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په همدې اړه راسره زموږ همکار یوسف خان زدران د کابل له سټوډیو څخه دی. زدران صاحب، ارګ څه وایي او هندي رسنیو څه ویلي دي چې ولسمشر غني له چا سره کتلي او پر کوم موضوعاتو خبرې شوې دي؟
بله، تر دې دمه چې مونږ د ارګ سره خبرې کړې دي او هندي رسنۍ مو تعقیب کړې دي، ولسمشر غني نن سهار وختي ډیلی ته له رسیدو وروسته د هند جمهور رئیس او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني او د هند جمهور رئیس رامناث کوویند په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو د مناسباتو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د دې تر څنګ چې مونږ د جمهور رئیس دویان د مرسیال نجیب آزاد سره شیبه مخکې خبرې وکړې، هغه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني او رمل افغان پلاوی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره هم خبرې کړې دي. هغه ویل چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې د افغانستان او هندستان د اقتصادي همکاري په پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمیز اتصال او همدارنګ له توریزم سره په مبارزه بحث او خبرې کړې دي. د ازادي راډیو ته ویل
نن په لومړي ناسته کې د افغانستان جمهور رئیس د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیده کاته درلوده چې پر بیلابیلو موضوعاتو لکه اقتصادي همکاریو، پر پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ییز اتصال او له توریزم سره پر مبارزه باندې بحث او خبرې وکړي.
هغه ویل چې له غرمې وروسته ټاکل شوی ده چې ولسمشر غني به د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره خبرې وکړي. هندي ورځپاڼې د هند لیکلي چې ولسمشر غني او د هند صدر اعظم بنن په ګډو اهدافو د ګډو اهدافو په پرمختګ د افغانستان او سیمې په ثبات او توریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د ورځپاڼې لیکلي چې د جمهور رئیس دا سفر د هند د صدر اعظم په بلنه ترسره کیږي او ممکن دواړه هیوادونه د نږدې اړیکو جوړولو لپاره یو بل باب پرانیزي. بله مراد صاحب،
زدران صاحب، ولسمشر تر سفر مخکې چې نوی ډیلی ته ولاړ شي په کابل کې له جهادي او ځینې قومي مشرانو او سیاسینو سره کتلي دي، په دې اړه جزئیات خبر شوی؟
بله، د په دې اړه چې مونږ د جمهور ریاست سره خبرې وکړې، د جمهور رئیس دا ناسته چې تیر ماښام ناوخته په ارګ کې ترسره شوې وه او د هیواد نومتي سیاسي او جهادي مشران یې غوښتي وو. د هیواد پر روانو د روانو حالاتو تر څنګ هند ته د دغه سفر په اړه خبرې اترې شوې وې. جمهور رئیس د دغه سفر هدف د هغې اجماع پراختیا بللی دی چې افغانستان یې د ملي وحدت حکومت جوړېدو رئیس د جوړېدو هڅه کوي او تر څنګ یې د سیمه ییزې همکارۍ ډېرېدل غوښتلي دي چې افغان حکومت او هندستان ډېر لیواله دي په دې برخه کې چې ول بل سره نیکې اړیکو وپالي. په دغه برخو کې د سیاسي او جهادي مشرانو مشورې اخیستې دي او ترڅنګ د دوی نظرونه چې تمه ده په دغه سفر کې به جمهور رئیس ورته په مغه اهدافو کار وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې هند ته د ولسمشر غني د سفر د جزئیاتو په اړه له تاسو سره ورستي معلومات شریکول. هند ته د ولسمشر غني د سفر په اړه زموږ بل همکار اجمل تورمان د افغانستان د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د دوړو هیوادونو په اړیکو د اغیز په اړه پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې د ولسمشر سفر هندستان ته او په آخر کې د دې هندستان اړیکې افغانستان سره مناسبات راز پر خېګوډه روان ده. یان دا مونږ یو ډېر مثبت فال بولو او دا ان شاء الله رحمان ټول ولس ته امیدوار چې هندستان لکه څنګه چې د افغانستان په وګړو کې افغانستان ولس سره او حکومت سره همیشه خاص صادق پات شوی دا د دې پسند کې د امریکای غوښتنه هم د هندستان دا و چې باید چې هندستان په افغانستان کې په ټول عمرات کې باید صادقانه همکار پاوسي او سره یو اقتصادي شریک او د دې پسند
کې. یعنی فکر کوي چې د قسم چې دا یو برخه د هغه پالیسي ده چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره درلوده او په هند باندې دا ټینګار شوی او چې د افغانستان سره خپل همکاري لا پراخه کی. بلې،
زه فکر کوم چې دا کوم برنامه چې د امریکای وزیر خارجه د افغانستان درغلی او دغه اسلام آباد بیا ځي هندستان، دغه هندستان کې ولسمشر د افغانستان ولسمشر د امریکای وزیر خارجه هم دا شان د لوړ پوری چارواکي دي هندستان کوم چې غوي ګډون لري او کوم برنامه چې غولري دا به د هغه د ترامپ هغه ستراتیژي دي کوم باسې دوی درلود د جنوبي آسیا په اړه باندې او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه کوم برنامه درو. زه فکر کوم دا به شروعاتي غوښتنه مو دینه دا چې کوم باسې موږ سره درلود دوی باید موږ سره ډېر صادقانه عمل وکړي. بیا خاص موږ غوښتنه د امریکې نه د ناټو نه دا ده چې کومه ژمنه چې د افغانستان په اړه درلود او دې په څنګ کې کوم برنامې چې دی موږ د همسایه په ملک په اړه باندې درلود چې
بلې صدیق صاحب دغه د ولسمشر سفر خو هند ته د مخکې نه اعلان شوی او سفر یعنی ناڅاپي سفر نه و. ولې دا چې مثلا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پرون افغانستان ته راغلی دی، یعنی فکر کوئ چې دا به مخکې د مخکې نه دا ټول سفرونه مخکې د مخکې نه پلان شوي وي؟
هر وقت هر سفر جوړیږي هغه مخکې مخکې دغه برنامه جوړیږي، د مخکې دغه برنامه دغه سفر جوړ شوی او چیرې متوجه شوی یاست مونږ دا د امریکایي وزیر خارجه سوخت هم د اوازه او چې افغانستان ته راځي، یعنې دا په دې معنی چې دغه برنامه مخکې نه مخکې تنظیم شوی برنامه وو او غوښتنه مو دا چې دغه برنامه باید امیدوار دی چې د افغانستان په اړه ډېر مثبت تمام شي، د افغانستان د سولې په اړه باندې، د افغانستان د ترقی په بخش کې، د افغانستان د امنیتي سکتور په بخش کې دوی موږ سره همکاري او همکار اوسي، او دې په څنګ کې ژمنه چې دوی موږ سره درلود د طالبانو په مقابل کې او د داعش په مقابل کې دوی سره ډېر جدي او ډېر قاطع سره په مقابل کې جنګیږي، او کوم پرون چې کوم د امریکای وزیر خارجه چې موقع گیری طالبان په اړه درلود، یعنی کې چیرې دغه واقعیت دغه مسلې موږ د دې استقبال وکړو او غوښتنه مو دوی نه داده چې دغه مسله باید پډیر جدیات او پډیر سره سره هم تطبیق شي.
بله مننه. یو ورسته پښتنه خغلی صدیقی، هغه دا چې دغه د افغانستان او هندوستان د اړیکو نږدېواله، آیا فکر کوئ چې دا پر پاکستان فشار زیات کړي چې د افغانستان د سولې برخه کې مرسته کوي، او که فکر کوئ چې نه حالات به ترینګړې کړي لا نور هم او د افغانستان او پاکستان اړیکې به لا پسې خراب شي؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت او افغان دولت هیڅکله نه غواړي چې بلکم بل مقصد کې چې هغه غواړي خپل اړیکې زیات کړي، نه غواړي چې خپل اړیکې خپل همسایه ملکونو سره غوي خراب کړي. هغه تر زیات اندازې پورې کوشش دا کوي چې باید ډېر منظم ډیپلوماسي موږ او یو ډیپلوماتیک رابطه سره ولرو، مګر متاسفانه چې موږ همیشه د خپل همسایه ملکونو لخوا متضرر شوی یاستو او دا غوي ضرر اوس په ادامه لري. که چیرې موږ څومره نږدېوالي غوي سره ولرو او کومونه لرو، بیا هم د غوي کوم ضرر او کوم مداخله چې په افغانستان کې دي غوي هیڅ کړه دینه راس نه کړی، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت باید همسایه ملکو سره ډیر ښه رابطه ولري.
د افغانستان د ولسمشر سفر هند ته او د دوه هیوادونو پر اړیکو باندې د سفر د اغیز په اړه مو د ولسي جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او سمله مرزي احمدزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سارک لغړیو هیوادونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دوی دغه غوښتنه د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ یا سارک د سوداګریزو خونو په غونډه کې د غړو هیوادونو له وړو او متوسطو پانګوالو کړې ده. د سارک کلنۍ غونډه پرون رسمن د هند په چنای ښار کې پرانیستل شوه او نن پای ته رسیږي. سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ سازمان چې مرکز یې په بنګلادیش کې دی، د جنوبي اسیا وو هیوادونه افغانستان، هندوستان، بنګلادیش، پاکستان، بوتان، نیپال، سریلانکا او مالدیف غړي توب لري. د پکتیا بزګرانو ته د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 150 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل دغه تخمونه د نوموړي ولایت په 12 ولسوالۍ کې په سباند 3000 بزګرانو وویشل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې په دې سره به د بزګرانو حاصلات ښه او په اقتصادي ژوند کې به هم د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له عراقي او کورد مشرانو غوښتي دي چې د خپل منځي اختلافاتو د هواري لپاره مذاکرات وکړي. دا مشکلات او ستونزې هغه وخت پیل شو چې عراقي ځواکونو د کوردانو تر کنټرول لاندې کرکوک ښار ونیو. دا موضوع زما همکارې فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، ریکس ټلرسن دا غوښتنه څه وخت وکړه؟
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون یعنی دوشنبه بغداد ته ولاند سفر درلود، ویل چې خبري یوازینی لار ده چې کولی سي د بغداد او کردستان نیمه خپلواکي سیمې ترمنځ اختلافات هوار کړي. نوموړي ویل موږ هم په بغداد او هم په اربیل کې دوستان لرو او دواړه لوري هڅو چې د بحث او خبرو اترو میز ته کښېني. تر اوسه عراق او کرد مشرانو د قند د خبرو په اړه کوم واضح خبرګون نه دی کړی، خو کله چې دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د عراق صدر اعظم حیدر البادی سره ولیدل، دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې په اړه خبرې سره وکړې. دغه دواړو مشرانو دغه راز د عراقي ځواکونو پر هغو هڅو هم خبرې وکړې چې له کورد پېشمرګز ځواکونو څخه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې په خپل کنټرول کې راولي. وروسته لاغه چې د عراق د کردستان نیمه خپلواکي سیمې د سپتمبر پر 15مه خپلواکۍ اخیستلو لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه. د عراق او کوردي مشرانو ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوې ده. بغداد دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بولي او همداراز د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو مخالفت ورسره شوه دی. عراق ته تر سفر د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن هغه څرګندونو ته چې له عراق څخه د ایراني ملیشو د وتلو پاړه کړې وي په سیمه کې شخړې راپورته کړې وي. لکه چې دوستان به هم په راپورونو کې اوریدلی وي چې د اکتوبر پر 22مه وروسته لاغه چې ټلرسن په سعودي عربستان کې له ملک سلمان سره ولیدل، ویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې ایراني ملیشه بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي او د عراق خلک پرېږدي چې پر خپل سیمه واکمن وي. هغه ویلي وي ایراني ملیشه چې په عراق کې دي، د دې لپاره چې اوس د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه پای ته رسېدلې نو باید له دې ځایه ولاړ سي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې د ټلرسن د خبرو اشاره د هشت الشعبیه او قدس ځواکونو ته وه.
د دې وروستیو څرګندونو په اړه بیا د عراق د حکومت او اخوا بیا د ایران عکس العمل څه دی؟
بله، تر دې یو ورځ وروسته د حیدر البادی له دفتره په ویلامه کې د ټلرسن د دې څرګندونو په جواب کې ویل سوي چې هیڅ لوری د حق نه لري چې د عراق په چارو کې لاس ووهي. البادی ټلرسن ته ویلي چې هشت شعبی د دولتي څانګو تر څنګ یو رسمي انسټیټیوټ دی چې عراقي ځواکونه هم پکې شامل دي او دوی د تروریزم په وړاندې جنګیږي او د خپل هیواد دفاع کوي. ویلامه د البادی له قوله دا هم لیکلي چې وایي موږ باید هغوی تشویق کړو ځکه دوی به د دې هیواد او سیمې لپاره یوه هیله وي. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ټلرسن پر دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې که د ایران قرباني نه وای نو اسلامي دولت ډلې به اوس په دمشق، بغداد او اربیل کې چې د کردستان سیمې مرکز دی خپل حکومت جوړ کړی وای.
ډېره زیاته مننه. د کورد او د عراق د حکومت ترمن د عراق په کردستان کې د اختلافاتو د حل په اړه مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هڅو څرګندونو په اړه له فریبا ظاهر واورېدل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو پخوانی امنی قومندان او د دې قومندانۍ څلور پخوانی منصوبین په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د دې محکمې رئیس شیراقا منیب د دوشنبه په ورځ د علني محکمې پر مهال ویل چې محکوم شوي کسان د استناف غوښتنه کولی شي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون پر اساس به پر بند د محکوم شوو کسانو په اړه اقدام وکړي. حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت پخوانی امنیت قومندان خلیل اندرابای د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په ابتدایي محکمې کې حاضر نشو، خو د عدلي وزارت د حقوقي مساعدینو له برخې یو وکیل مدافع د مؤسف سرنوال تورونه رد کړل. مؤسف سرنوال وای خاغلی اندرابی او د میدان وردګو ولایت د قومندانۍ 15 پخوانی مامورینو له خپل وظیفوي صلاحیت په ناوړه استفاده او د منصوبینو له یاشي څخه د 40 میلیون افغانیو په هیفومیل تورن دي. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د تورن د موکل او مؤسف سرنوال د دلایلو له اورېدو وروسته خلیل اندرابی او د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ څلور پخوانی منصوبین په درې کاله بند محکوم کړل.
به اتفاق آرا اسامی هر یک
دی وی مون قضایی هیئت د رای او اکثریت هر یو محمد خلیل اندرابای د محمد جمعه زوی ستاسو غایب موکل او احمد فرهاد توفیق له خپل وظیفوي صلاحیت د ناوړه استفادې په تور د عسکري قانون د لومړی فقره د 24 ماده پر اساس په غایبی توګه په 3 کال تنفیذی بند محکوم کړل. په دغه جلسه کې همدارس د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ پخوانی اداري ماوین محمد حسین د یاشی امیر قدرت الله د پلان امیر رحیم الله او محاسب محمد فهیم هم په 3 کال بند محکوم شول. خو دغه مرکز د ابتدایي محکمې د رئیس په خبره د کافي دلایلو د نه موجودیت له کبله د لوجستیک پخوانی مدیر محمد کبیر ته برات ورکړل شو. د محکمې د رئیس په خبره محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي. د اداري فساد پر وړاندې د درنو جرمونو عدلي او قضایي مرکز 3 کال وړاندې د هغه حکومتي چارواکو د محکمې په هدف جوړ شو چې په اداري فساد تورنېږي. یاد مرکز له جوړېدو راهیسې تر دې دمه د جنرالانو په ګډون یو شمېر لوړپوړي دولتي او نظامي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي دي. خو د محکمې د دغه وروستي حکم په اړه حقوق پوهان وایي اړوند بنسټونه مکلف دي تر څو هغه کسان چې په زندان محکومیږي ونیسي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدزي ازادي راډیو ته وویل که محکوم کس په ضمانت خوشي کیږي پرته له دې چې په بند کې وساتل شي کولی شي په نورو محکمو کې خپل دوسیه تعقیب کړي. له دې سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون او د پولیسو د حکم په اساس په پولیس د محکوم شوي کس د نیولو اقدام کوي. د یاد وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي دی وایي طبیعي ده چې موږ له قانون سره سم اقدام کوو، هڅه کوو د محکمې له پریکړې سره سم هر څه چې پرې حکم شوی وي تطبیقي کړو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګ ولایت د پخواني امنیه قومندان خلیل اندرابي نظر هم ولرو، خو د بیا بیاړیکو سره بریالي نه شو.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د قانون د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې له مخې د دې سکتور شفافیت حتمی کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر متفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې دا تګلاره نوې جوړه شوې ده او په اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوجي د برخې ځینې څېړونکي لنډمهاله طرحې او قوانین د قانون د قانوني کیندنو پر وړاندې خنډونه بولي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانون په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مدفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل د قانون د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت یې سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانون په برخه کې د تیرو 14 کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به کم لازم تسهیلات چې دي سکتور کې باید راشي هغه باید منظمه شي. بهرني مستقیم پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي او موږ به وکولو شي د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د ښوالي لپاره یو مهم پیل بللی. ویلې دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحاتو لپاره باید دا نقشه عملي شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو 2 کلونو او 5 کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریځ ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کاله لاس کاله شل کاله بعد موږ اولویتونه یا تعریف وشي ور باندې. ستراتیژي چې نشته به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوې مقررات معرفي کوي، نوې پالیسیګانې راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راوړي.
که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکنۍ زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانون په کیندلو او قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اولس پروګرام خپرېږي. خو اوس 12:30 بجې شوې دي. نوریا ستوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره وکتل او ټاکل شوی چې نن وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. له سوشما سوراج سره د ارګ د ماڼۍ په ټویټر کې ویل شوی چې د ستراتیژیک شراکت په اړه خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې له دې چې هند ته ولاړ شي تیر ماښام په ارګ کې یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي څېرو سره په کتنه کې وویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند دی چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسله وال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. ټاکل شوی ټیلرسن نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې د خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات وایي د میانمار یا پخواني برما له هغو پوځي جزوتامونو او افسرانو سره چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تشدد کې لاس لري پوځي مرستې پای ته رسوي او د دې هېواد له اقلیت سره چلند ته په پام سره به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې امریکایي ځواکونه به په نیجر کې امریکایي سرتیرو ته د اوښتو وروستیو تلفاتو سره سره پاتې شي او د دې هېواد د ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت خوش آمدید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شنونده های عزیز، امروز برنامه ما اختصاص یافته به بحث روی بیماری سینه و بغل. دوستان عزیز، شما در این برنامه خود شنیدیم که سینه و بغل اطفال چگونه یک بیماری است و در مورد از این که راه های جلوگیریش چی خود بود با دکتر صاحب بحث خود کردیم. در بحث امروز ما دکتر صاحب محمد جمشید خورشید اختصاص در بخش داخلی اطفال مهمان ما هستند و در مورد بیماری بر شما معلومات میتن. اما قبل از این که ما با دکتر صاحب بحث آغاز بکنیم، نخواست توجه کنین به گزارشی که در رابطه با بیماری سینه و بغل آماده شده است. متخصصین بخش اطفال میگویند که ریزش و سینه و بغل اطفال در بسیاری موارد خطرناک بوده و حتی سبب مرگ میر نزد آنان میگردد. آنان میگویند که سالانه در جهان بین 4 تا 4.5 میلیون طفل کمتر از 5 سال به اثر مریضی سینه و بغل جانهایشان را از دست میدهند و در افغانستان نیز خطر مرگ و میر اطفال که به این بیماری دچار میشوند وجود دارد. دکتر عارف حسن‌زاده متخصص داخلی اطفال در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه عامل بیماری سینه و بغل نزد اطفال میکروب باشد، سبب مرگ و میر اطفال شدن میتواند. آقای حسن زید در مورد علایم این بیماری بیشتر گفت.
تب شدید پیدا میکنن، گنگ میشه، طفل اگر بسیار خورد از شیر چوشیده نمیتونه، کلان از نان نمیخوره، میشه که بلغم پیدا کنه، دیگه مثلا اشتهایش بسیار خراب شود، کینیش پرش پیدا کنه، تنفسش بسیار زیاد شود از حد نرمال، حتی در مراحل آخری میتونه که طفل گنگ شود یا کسش نفتر اتانه. این میکلش علایم اکسینه بغل شدید است که مرگ و میر دارد.
اما وای میگوید هرگاه عامل ریزش و سینه و بغل نزد اطفال ویروس باشد آنقدر خطرناک نبوده و در این حالت طفل تب همراه با سرفه پیدا کرده و با گذشت زمان ظرف یک هفته بدون خوردن دوا صحت یاب میگردد. مگر با گفته وای این بیماری طفل را ناآرام ساخته و در برخی موارد زمینه را برای دیگر میکروب ها نیز مساعد میسازد. دکتران میگویند که بیماری سینه و بغل اکثرا نزد اطفال در فصل سرما افزایش پیدا میکند، اما در تابستان این بیماری به ندرت دیده میشود. اما سوال اینجاست که این بیماری از کدام طریقه ها از طفل مریض به اطفال دیگر انتقال می‌یابد؟ باز هم دکتر عارف حسن‌زاده در مورد میگوید.
طریقه ازی فقط از طریق دهن با تنفس است. امی طفلی که مصاب میشه وقتی که گپ میزنه میتونه دمی تنفس را خارج میکنه، دیا میکروب باشه، با تنفس میکروب خارج میکنه از وجود خود به محیط و از محیط وقتی که طفلکای دیگه میگیره میشه مصاب.
دکتران سفارش میکنند که به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری از طفل مصاب به طفل دیگر باید اتاق بیمار جدا ساخته شده و از رفت آمد اطفال دیگر به این اتاق جلوگیری شود. آقای حسن‌زاده همچنان سفارش میکند که هنگام مصاب شدن طفل به بیماری سینه و بغل والدین باید طفل را گرم و در محیط پاک نگهداری کنند و هوای اتاق باید گرم باشد و در صورت مراجعه به دکتر و بستر شدن باید معاینات طفل صورت گرفته و ادویه مورد ضرورت برایش تجویز گردد. شنونده عزیز، شما گزارش ها که در رابطه با سینه و بغل اطفال آماده شده بود شنیدین. حال دکتر صاحب در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب محمد جمشید خورشید، اختصاص در بخش داخلی اطفال، خوش آمدین به برنامه ما. بفرمایین نخست اگر در رابطه با مرض سینه و بغل معلومات بتین که چگونه یک بیماری است.
بسیار زیاد تشکر، خوش باشین. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. سینه و بغل یک مرض ساری است که عموما در نزد اطفال کمتر از 5 سال بیشتر زیاد شدید می باشه، بیشتر نزد اطفال که کمتر از 5 سال هستن پیدا میشن. قسمی که در گزارش هم شنیدین، یک علت عمده مرگ میره نزد اطفال کمتر از 5 سال تشکیل میده سینه و بغل، که سالانه بیشتر از 3 میلیون اطفال را که زیر سن 5 سال هستند سبب مرگشان میشه، خصوصا در کشورهای در حال رشد که متاسفانه کشور ما هم شامل از کشورها میشه که سالانه بیشتر از 3 میلیون سبب مرگش میشه. این تقریبا 19% مرگ میره اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده.
دکتر صاحب، کدام عامل باعث میشه که یک طفل مصاب شود به مرض سینه و بغل؟
اسباب یا عوامل مختلف وجود داره که سبب سینه و بغل نزد اطفال میشه. خود ویروس ها تقریبا 40% اسباب را تشکیل میده. باکتری ها هست، فنگس ها هست، پروتوزوها هست، میتونه از طریق از محتوی میده یا اسپایریشن میگیم، از طریق میتونه که طفل انشاق بکنه، از طریق میتونه که سینه و مصاب به سینه و بغل شو یک طفل. و همچنان اطفال که خورده هستن زیادتر مساعد به این انتانات هستن و میتونن که یک از طریق تیل خاک را که اطفال میگیره میشه، از طریق میتونه که مصاب شه سینه و بغل شو.
پس فرق بین سینه و بغل نزد اطفال و بزرگسالا چی است؟ خطرش بیشتر نزد اطفال بیشتر است یا نزد بزرگسالا؟
فرق عمده در بین بزرگسالا و اطفال موجود نیست، یعنی عین اعراض علائم در نزد هم اطفال و هم بزرگسالا دیده میشه، ولی در نزد اطفال همو اعراض علائمی که سینه و بغل بسیار زیاد شدید است و میتونه که سبب مرگ طفل شوه، ولی در نزد بزرگسالا اوقدر زیاد شدید سر نمیکنه چون مقاومت بلندتر دارن، ولی در نزد اطفال چون مقاومتشون پایین است بسیار وخیم و شدید سر میکنه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین بیشتر به علائم و نشانه های از این بیماری، اگر کمی توضیح بدین به شنونده های ما که کدام علائم و نشانه های سینه و بغل در نزد اطفال به وجود میاد که یک فامیل بفهمه که مثلا طفلش به سینه و بغل دچار شده.
اعراض علائم سینه و بغل از یک تب شروع میشه که نزد طفل تب شدید میشه و همچنان سرفه پیدا میکنه، میتونه که تنفسش سریع شوه، و در حالتهای شدید میتونه که در قسمت صدر، در قسمت پایینی صدر طفل یک فرو رفتگی پیدا شوه وقتی که تنفس میکنه و همچنان و در صورتی که بسیار پیشرفته شوه در نزد طفل یک کبودی پیدا میشه، خصوصا در اطراف لبها در نزدشان کبودی پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. اگه تلفن داریم از شنونده های ما، بفرماین کی هستین، از کجا صحبت میکنین، خود معرفی بکنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. رادیو آزادی از برنامه صحت سرمایه زندگی.
پشتو و بغل ورور پشتو را تو.
اوه ورور استاس و پختن است در سینه و بغل پاکره چه زمونگ برنامه ده ماشومان در سینه و بغل پاکره جورسی ویدی چه پا دلتا دکتر سب حضور لری او استاس و پختن تا زواب ورکی میروانی بکر.
یو خود یه بیل کشنیز خغط هم دغا سینه بغل که داله ایسی که نه او بلو پشتنه که داره که دا سینه بغل پتا وقت پیشی جی پا دیلی که کمونی که پسترلی که زیاد پا وقت داده دا پا کم موسم که دی سینه بغل که جی او پایش می داری چی ما تا جواب دا کوسی او دا هیل کومه دا تازم شکابوز که
تشکر، سوال شما را گرفتم برادر، تشکر. بفرمایید دکتر صاحب، سوال شنونده ما این بود که امی سینه و بغل بیشتر در کدام موسم سال پیدا میشه؟
تشکر. سینه و بغل در نزد اطفال بیشتر در فصل سرما یا زمستان بیشتر دیده میشه در نزد اطفال، و سوالش دیگه شان فکر کنم بود که در اطفال بزرگتر در نزد زوام سینه و بغل به وجود آمده میتونه؟ بله، در نزد اطفال کوچک و اطفال بزرگتر، ولی سیرش در نزد اطفال که زیر سن 5 سال هستن در از پیش از او بسیار شدیدتر سیر میکنه.
شنونده دیگه در روی خط داریم، بفرمایین کی هستین، از کجا صحبت میکنین؟
درامات تقدیم هسته.
بفرمایین سر.
جمعگل خوشخوری صحبت میکنم.
بفرمایین، رادیو آزادی برنامه ساعت سرمای زندگی است. بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین دکتر صاحب در استودیو.
شکر. اول خو سلام و احترامات ما را شما به و کمکی که در پروگرام در جستجوی انصاف امرای ما کردین، جهان شما و همکاری شما که به ما نابینا کردین قابل بسیار زیاد تشکر شما را فراموش نمی کنید.
تشکر. بفرمایید سوالتان در رابطه با موضوع برنامه مطرح کنین.
سوال ما در رابطه با موضوع برنامه نمیست که این مرض سینه بغل جان اطفال یا با وجود اطفال در میان نه از اطفال و بزرگا هم سرایت میکنه در تداوی یا خیر؟ یکی و دوم در کدام موسم سال این مرض زیاد در وجود اطفال در میان نه؟ امان خدا هستم زاده.
تشکر، زنده باشین. گرفتیم سوال شما را. دکتر صاحب بفرمایید سوال گرفتیم.
تشکر از شنونده عزیز. فکر کنم که سوالشون در رابطه ازی بود که از اطفال به بزرگسالا سرایت میکنه. بله، بله، میکنه. بله. قسمی هست که در صورتی که اگر مقاومت در نزد بزرگسالا و یا اطفال بزرگتر کم بوده باشه میتونه که سرایت بکنه. یکی از امی عوامل ازی که سینه و بغل به وجود میاد امی سرایت است که بله. از طریق تنفس به محیط اطرا میکنه میکروبه، و از طریق هر کسی که تنفس بکنه و از طریق داخل وجود شخص دیگه میشه.
دکتر صاحب، یک موضوع دیگه، آیا می تغییر آب و هوا هم باعث بروز از بیماری میشه؟ خیر.
بله، در فصل زمستان این بیشتر میشه. یکی از علتای همی است که در فصل زمستان در هوا وقتی که هوا سرد میشه مریضای ما همی میکروب در امی محیط سرد بسیار رشدش زیادتر می باشه، و علتهای دیگه هم داره که در فصل سرما بیشتر میشه.
خب دکتر صاحب، قسمی که شما در جریان هستین موضوع سینه و بغل یک موضوع بسیار مهم است که باید روی از این معلومات بیشتر شنونده های ما داشته باشن. باز هم شنونده دیگه روی خط داریم، بفرماین کی هستین، از کجا صحبت میکنین؟ برنامه ساعت سرمای زندگی است.
تشکر، زنده باشید. سلام های خود برای شما، برای دکتر صاحب محترم و توان شنونده گرامی رادیو آزادی جزمی هستم از ولایت هلمند.
بفرمایید سوال دانم.
تشکر. دو سوال داشتم دکتر صاحب. دکتر صاحب، آیا اگه ای سینه و بغل در کلانه و بزرگه پیش رفته شو آیا منجر به مرگ انسان میگرده؟ یعنی سوال دوم، در فصل شما گفتین در فصل زیاد ای مرض تشویر میکنه، آیا در فصلهای تابستانی در گرمیه امکان داره که تشکر از شما؟
تشکر، گرفتیم سوال شما رو. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر. بیشتر سبب مرگ در نزد اطفال که زیر سن 5 سال هستن یا کوچک هستن در نزد از او بیشتر است سبب مرگ، ولی در نزد دیگر هم شده میتونه که سبب مرگ شوه، چون اطفال مقاومتشان پایین است یا را میتونه که سبب مرگشان شوه اگر در صورتی که تداوی نشه.
بله.
ولی در نزد بزرگسالا چون مقاومتشان بالاتر است پیش از او مرگ میر کمتر است.
شما گفتین که بیشتر در فصل سرما سینه و بغل به نزد اطفال به وجود میاد، در تابستان هم امکان داره که مثلا طفل مصاب شود و واقعیت مرگ میرش در این وقت امکان داره؟
در فصل های دیگه واقعیتش کمتر است، ولی ایت گفته نمیتونیم که در دیگه فصلها به وجود آمده نمیتونه، ولی در دیگه فصلها هم هسته. پیشتر هم قسمی که گفتیم که در فصل زمستان چرا بیشتر است، یکی از دلایل شمی هسته که یکی خب رشد انتان در این فصل بیشتر است، و دیگه مردم ما و شما زیادتر چون به مشکلات اقتصادی دارن کوشش میکنن که یک خانه را گرم بسازن و از طریق در روزه به صورت دستجمعی زندگی بکنن، و از طریق میتونه که از یک طفل به دیگر طفل سرایت بکنه.
خب کمی سینه و بغل شکل دوامدار هم داره یا نداره؟ اگر شکل دوامدار داره، آیا دوامدار شدن خود سینه و بغل باعث تخریب ششها هم در وجود انسان میشه؟
بله، در صورتی که اگر تداوی نشه این بس به طرف وخیم شدن میره، این سبب اختلاطات خود داره که باز سبب موجودیت آب در ششا میشه و یا ای که تشکل چرک در ششا میشه و سبب تشکل آبسه شده میتونه و بالاخره سبب مرگ طفل شده میتونه.
بسیار تشکر. باز هم شنونده ای روی خط داریم، مشنایم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بفرمایین برادر، خود معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین. بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوب هستین؟
بله، محترم همکار افاس، سلام علیکم.
من نه
برادر، زاده راجو طول کار کن کار دون
کن مهربانی او که خپل سوالونه مطرحه. ډاکټر صاحب د تستیو کده
ډاکټر صاحب پوښتنه ده، کاری صاحب پوښتنه ما ما ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا د سینابغل علایم چې په ماش کې یعنی مور څنګه وکولای شي په علایم پوه شي، او دوه پوښتنه مې ده چې کچيري یو مور په سینابغل اخته یا ماشوم د کې بیا دا ماشوم په سینابغل اخته کېدلی شي او کنه شي اخته کېدلی، او درېمه پوښتنه مې دا ده کچيري ماشوم په سینابغل اخته یي دا مور یې باید چې سپریز وکړي، مور یې هم د غزاګان سپریز کولی شي کنه شي، دا خو دته خو پریز سم مور ته هم پریز سا کنه سا.
ډېره مننه ورو، د کوم ځای نه مو تماس نیولې؟
پښتون یم جوزجان.
تشکر، سوالونه مو واخسته. ډاکټر صاحب بفرمایئ، سوالات شونه گرفتین.
تشکر. قسمی که قبلا هم در مورد اعراض و علائمش گفتیم، زمانی که یک طفل تب میکنه نزدش سرفه پیدا میشه و بر علاوه از او تنفس سریع میشه، ما میگیم که طفل مصاب به سینه و بغل شده. از طفل وقتی که طفل مصاب به سینه و بغل میشه، این میتونه که به محیط اعتراف بکنه، چون مقاومت مادرها یا کلانسنا یا بزرگا بالاتر است، یعنی چانس مصاب شدنشان کمتر است، ولی این مصاب شده میتونه مادرم و از به خاطر پرهیزشان هیچ گونه پرهیز ندارن که مادرها پرهیز بکنن به خاطر سینه و بغل.
تشکر. شنونده دیگه را هم روی خط داریم، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟ برنامه صحت سرمایه زندگی است، رادیو آزادی، بفرمایید. خب فکر میکنم تماس شنونده ما قطع شده، حالا شنونده دیگه را روی خط داریم. بله سلام، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟
سلام بر شما، فضل‌الدین وردگ هستم از ولسوالی بندیچک.
بفرمایید برادر، سوالتان مطرح کنید. دکتر صاحب در استودیو در رابطه با موضوع سینه و بغل نزد اطفال معلومات میتن.
زنده باشی آقای حسن، سلام های ما را چیز دکتر سمون قبول بکنه. یک بچه ایموس از یک سینیشی یک روز سینابغل شد، به دکتر بردیم باز خوب شد، از چیز یک سال میشه دمی سینیشی یک رقم صدا و صداش نشد، همی یک سال میشه که حالی دو سال هست، دونی سال هست، همی بچه ایمو همی سینیش همو تا همی آلم همی صدا دارم، همی وقت نپس کشیدن همی صدا هستن، همی هستن خواب
باشه، همی
صدا میزنه
دستینش. دکتر صاحب شما کدام سوال از اینا دارین؟
وقتی که محترم پیش دکتر صاحب مراجعه کردین، از ایشان عکس گرفتن؟ عکس سینهشان گرفته بودن؟
نه دکتر صاحب محترم، یک دوا دادن وقت ریزش شده بود، سینه بغل شده بودن زمستان، باز بردیم باز خوب شد دیگه، پشت بخد اینمی یک مشکل در سینهش یک رقم صدا مانده تا بال، اینمی یک سال میشه که اینمی مشکل بازگم نشد از پیشش.
بدون صدا کدام مشکل دیگه هم داره؟ نفس تنگی نزدش هست؟
نه نه دکتر صاحب محترم، از طرف شب که خواه باشه همی صدایش هم میفهمی که اینمی یک صدا در سینهش خور رست میخواه باشه، دیگه هیچ کدام مشکل نداره دکتر صاحب.
خب درست، تشکر.
مفرمان دکتر صاحب.
با جواب از این برادر باید بگویم که طفلا چون اعراض و علائم بعض امراض مشابه می باشن، تا این که به تشخیص دقیق برسیم باید به یک سنتر مجهز مراجعه بکنن، یک بار اکسره یا چست اکسره یا که امو عکس سینهش گرفته شوه تا این که تشخیص کامل شوه، چون بعض اعراض و علائم از که برادر گفتن به استما می مانه، باید به نزد یک دکتر متخصص مراجعه بکنن و بعد از تشخیص انشاءالله که تداوی میشه.
دکتر صاحب شما شنیدین که گفتن طفل ما ریزش داشت و بعد سینه و بغل شد، ارتباط ریزش با سینه و بغل چی است؟ چرا اطفال آیا پس از اینکه ریزش میکنن مصاب به سینه و بغل میشن و یا ایست که در این از اینکه سینه و بغل میباشن ریزش هم برشون پیدا میشه؟
خب ریزش ها عموما خودشان هم اسبابش ویروس ها هستن، ویروس ها سبب ریزش میشه و امی ویروس ها میتونه که سبب سینه و بغل یا نمونیا هم شوه. پس یکی از اعراض علائم ابتدایی خود سینه و بغل هم امی ریزش است، تب است، ریزش است، ولی میتونه که یک کسی که یک طفلی که به ریزش مصاب شدن یا به سینه و بغل هم مصاب شده میتونه.
خب بازم شنونده دیگر روی خط داریم. سلام برادر، بفرماین برنامه صحت سرمایه زندگی است از رادیو آزادی، بفرماین. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرماین.
علی گل بنگرار نا تاسو خپل سلام او احترامات
وړاندې کوم. مهرباني وکړئ.
ها، پښتنه په دې ډول چې په دې اطفال سینه بغل کې کم انټي بیوټیک خام او اثر دی او دا کور ته کوم استریب استعمال جواز لري کنه؟
تشکر استاد، سوال مو واخسته. بفرمایید دکتر صاحب، فکر میکنم که نه در رابطه با آنتی بیوتیک ها کدام سوال داشتن، در این مورد برشون پاسخ بگویید.
استفاده از آنتی بیوتیک در یعنی بدون مشوره دکتر اصلا اجازه نیست که در خانه استفاده بکنن. آنتی بیوتیک گفتن که کدام آنتی بیوتیک خوبتر است، در نظر به اسباب آنتی بیوتیک یا دوا یا ضد میکروب هم فرق میکنن. یعنی اول باید تشخیص شوه که کدام عوامل یا کدام سبب کدام علت سبب نمونیا شده پیش طفل و بعد از او که تشخیص کردن عاملشه و بعد از نظر به او آنتی بیوتیک تجویز میشه بر طفل. یعنی کوشش بکنن اگر طفلشان مصاب است خودسرانه از دواخانه از جای بدون مشوره دکتر دوا نگیرن، اول به دکتر صاحب متخصص اطفال مراجعه بکنن و بعد نظر به او دکتر صاحب انشاءالله که برشان آنتی بیوتیک خاص امو میکروب را تجویز میکنه.
دکتر صاحب، در قسمی دیده میشه که هنوز هم در برخی فامیل های مروج است که وقتی که طفل سینه و بغل میشه او را همراه پولی و واسیلین سینهش چرب میکنن و پلاستیک روی سینهش میگذارن، این چقدر موثر بوده میتونه؟ آیا این طریقه درست است به نظر شما یا است که وقتی که طفل با سینه و بغل و با چنین بیماری دچار میشه باید عاجل نزد دکتر مراجعه شه؟
خب چرب کردن سینه طفل از نگاه طبی کدام توجیه نداره که باید چرب شوه، در صورتی که میبینن نزد طفلشان امو تب، سرفه، ریزش و تنفس سریع پیدا میشه، کوشش بکنن که نزد یک دکتر صاحب متخصص و یا به یک شفاخانه مجهز مراجعه بکنن و نظر به هدایت دکتر صاحب ادویه را بگیرن و تداویش هم میشه.
تشکر برادر دیگر روی خط داریم، بفرمایین برنامه ساعت سرمایه زندگی سوالتان هم مطرح بکنه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین برادر.
من دکتر منصور مجاب هستم از کابل. شما را زحمت، در افغانستان یک فرهنگ هست که بعضی از مراسم عروسی، لاندی و مهمان‌نوازی فصل خزان صورت میگیره و بعضی از والدین ای اطفال خردسال با خود میبره بدون از این که او را صحیح محافظت بکنم. همونجا دیگر و ای مرض نابغه که سوریم هستم از یک خانه به دیگه میره و هیچ نوعی دوزی هم راحت نمی کنه. والدین باید متوجه اینی موضوع باشم که اطفالی که خردسال است با مهمان‌نوازی نبره، با اوتلا نبره، مثلا اگر میبره او را در متحق سهی بشانه که مثلا کلکینا باز نباشه، یخت و صدمه برشانه رسنه. یکی پایی خودسرانه هستم که در بعضی فامیل ها دوایی خودسرانه میکنه و تیپل میره به طرف وخامت و اختلاطات وجود میاره.
بله دکتر صاحب، پیشتر اینا تشریح دادن، پیشتر ما از دکتر صاحب هم در مورد تداویای خانگی پرسان کردیم، اونا هم در این مورد گفتن که باید هر چه زودتر به دکتر مراجعه شه و مطابق به هدایت دکتر در این مورد عمل شه.
بسیار خوب.
اگر شما کنم سوال از دکتر صاحب دارم،
سوال من اینه که امی واکسین را که آل در افغانستان شدم و یا مثلا بعد از اطفال از تطبیق از واکسین یا فوت شده یا مشکلی بیشتر شدم، دکتر تا میدانه در این مورد واکسین آیا این چطور هست یا این خاطر این را تجویز میشه؟ اگر یا تجویز نمیشه هم مثلا پرکشته میشه، اگر یا تجویز شوه به حساب یعنی اموافیات کم یاره، اگر چند نفر تلفات هم داره در مجموع در یک تلفات از سال پایان میاره. اینی سوال من در مورد واکسین سینه و بغل که چی گونه هست.
دکتر صاحب، اینا در رابطه با واکسین گفتن که در این مورد معلومات شما چی است که واکسین ها چقدر مؤثر است برای این بیماری که باید طفل واکسین شوه؟
اگر تشکر از دکتر صاحب، اگر هدفشان واکسین سینه و بغل یا نمونیا بوده باشه، ما تنها واکسین یکی دو سبب خود سینه و بغل را داریم که او هموفیلس انفلونزا و همچنان از نیموکوک ها است که هموفیلس انفلونزا را در هفته خود ششم، دوم و چهاردهم میکنن و از نیموکوک ها واکسینش که در اطفال کمتر از دو سال جایز نیست که واکسینش را بکنن و در اطفال که بزرگتر از دو سال هستن در صورتی که اشد ضرورت بوده باشه، یعنی مقاومتشان بسیار از سبب دیگه امراض پایین بوده باشه، مثلا مصاب به HIV بوده باشه، در اون صورت اجازه دارن که از او واکسین بگیرن. در کل واکسینا فایدهشان مؤثریتشان بیشتر از ضررشان است.
تشکر. یک موضوع دیگه دکتر صاحب، اگر در رابطه با این که خود همین سینه و بغل ساری هم است؟
بله، این یک مرض ساری است، میتونه که از یک طفل به طفل دیگه سرایت بکنه. زمانی که یک طفل اگر مصاب سینه و بغل است، این وقتی که تنفس میکنه امی میکروب را به محیط اترام میکنه. زمانی که دیگه اطفال یا اشخاص تنفس میکنن، این میکروب را میگرن و وا هم مصاب چانس مصاب شدن شون است.
خب در یک خانواده مثلا 5 یا 6 طفل است که یکی از اینا مصاب به سینه و بغل شدید هستند، در صورتی که اینا خواهر برادر هستند در یک خانه زندگی میکنن، پس چگونه جلوگیری شو از اینکه سرایت نکنه از طفلی که مصاب از سینه و بغل به طفل که سالم از برازو سرایت نکنه؟ در خانواده در این قسمت چی بکنن؟
کوشش بکنن که در صورتی که وقتی که یک طفلشان مصاب به سینه و بغل میشه، کوشش بکنن طفل مریض را جدا بسازن، اتاقش و ظروفش و خود طفل از دیگر اطفال خود جدا بسازن تا باشه که به دیگر اطفالشون سرایت نکنه.
و دیگر بر علاوه از اینکه مثلا اینا را از خانه جدا میسازن،
بله،
کدام مسائل دیگه است که باید مد نظر گرفته شود؟
متاسفانه این وجود داره، وقتی که یک طفل مریض است، والدین محترم ایره در نظر نمیگیرن، به میمونی ها میرن و والدین ما توصیه ما به والدین میاس وقتی که یک طفلشان مصاب یک مریضی است، کوشش بکنن که بر علاوه از اینکه از طفلای خود جدا میکنن، کوشش بکنن که به مهمانی یا عروسی به خانه های قوم خیش کوشش بکنن که نبرن طفل مریض خود.
قسمی که پیشترم دکتر صاحب این مسائل مطرح کرد با ما، شما گفتن این مسائل صحبت کردن. خب دکتر صاحب، در رابطه با این که مادران حامله که سینه و بغل میشن، توصیه شما بر از اونها چی است که مثلا طفل هم در بطن دارن و خودشان وقتی سینه و بغل میشن چی بکنن؟
حالت حاملگی یک وضعیت خیلی خاص است، ایجاب مراقبت بسیار جدی را میکنه. وقتی که ادویه را استفاده میکنه مادر، این کاملا خودسرانه باید نباشه، باید با مشوره دکتر بوده باشه. زمانی که یک مادر که حامله است و مصاب به سینه و بغل میشه، کوشش بکنن که نزد یک متخصص مراجعه بکنن و نظر به توصیه های متخصص ادویه اخذ بکنن و کوشش بکنن طفلشان بسیار زیاد نزدیک نشن به طفل خود، کوشش بکنن که امی نزدیکی را مراعات بکنن که تا باشه که سرایت نکنه از طفل به مادر.
امی تداوی یونانی و استفاده از جوشانده هایی که امروز مردم از استفاده میکنن به خاطر کاهش خود بیماری سینه و بغل و یا جلوگیری از این مؤثر تمام میشه؟
ما از انواع گیاه موجود است، ولی در افغانستان به شکل تخصصی در این رابطه کس تخصص خود نداره، در این رابطه کار نکرده، بسیار کم است اگر موجودم بوده باشه، ولی کوشش بکنن که از این چیزا خودسرانه استفاده نکنن، میشه که سبب کدام مریضی دیگه نزد طفلشان شوه و زمانی که طفلشان مصاب میشه، کوشش بکنن که به نزدیکترین مرکز صحی و یا دکتر صاحبای متخصص مراجعه بکنن و از اون طریق مشکل خود را حل بکنن.
خوب، در اخیر توصیه تان دکتر صاحب، چون وقت برنامه هم کم است، اگر توصیه داشته باشین به خانواده های محترم، به کسایی که اطفالشان مصاب به سینه و بغل شدید میشن و در رابطه با ای که شما کدام مسائل برای از اونا هدایت میتین که عملی بسازن؟
زمانی که یک طفل میبینه مادر تبش بلند میشه، نزدش سرفه پیدا میشه، تنفسش سریع میشه، یا کوشش بکنن که طفل ببرند نزد امو دکتر، قسمی که پیشتر هم گفتم نزدیکترین مرکز صحی و یا یک متخصص پیش مراجعه بکنن و دیگه چیزایی را که گفتم عوامل خطر است و مصاب شدن به سینه و بغل، کوشش بکنن که اموار جلوگیری بکنن. مثلا گفتیم که اطفال که سنشان خورتر است، یعنی کمتر از سن، یعنی با شیر مادر تغذیه میشن، کوشش بکنن که از شیرهایی که در بازار است از او استفاده نکنن، از امو شیر مادر بهترین تغذیه است برای طفل، از او استفاده بکنن و از غذاهای متنوع استفاده بکنن و اطفالی که مریض است از دیگر طفلا جدا بسازنشان. توصیه ما برشان امی از افتصاح را مراد بکنن، نظافت را مراد بکنن در نزد اطفال خود.
یک مسئله دیگه که در گزارش هم پیشتر دکتر صاحب حسنزایی گفتن که در رابطه با گرم نگه داشتن طفل، چون در فصل سرما زیادتر سینه و بغل اطفال مصاب میشن به این بیماری، توصیه شما در رابطه با گرم نگه داشتن طفل به خانواده ها چی است؟
زمانی که فصل سرما میرسه، یکی خود گفتیم که رشد خود انتان زیادتر میشه در اینجا و دیگه چانس سرایت از یک طفل به طفل دیگه زیادتر است. در این و دیگه گرم نگاه داشتن خود طفل چی فایده داره؟ و وقتی که طفل ما گرم نگاه میکنه، مقاومت طفل بالا میره. این بسیار زیاد مفید است. وقتی که یک طفل در فصل سرما کوشش بکنن طفلای خود گرم نگاه بکنن تا مقاومت وجودشان بالا باشه که مصاب به سینه بغل نشن.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. این بود برنامه صحت هفته رادیو آزادی که دکتر صاحب محمد جمشید خورشید اختصاص در بخش داخلی اطفال در این برنامه با ما بودن و جهان سپاس از شما شنونده ها که در یک ساعت ما را تحمل کردین.